سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مثلث او اوم ورځ خو لنډه خبري برخه لرو. دې برخه کې ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. تمه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیر بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان دننه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو یو شمېر جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په یو شمېر سیمو کې د باران کچه ده 15 ملی متر او د واورې کچه بیا له 40 سانتی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به د په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50-80 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په نورستان کې د 2500 شنو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د شنو خونو کرنه د نورستان لپاره یو پایدار ګام دی چې ګټه د سیمې بزګران ته رسیږي. د دې ادارې په خبره شنې خونې بوټو ته د څاڅکو اوبو په ورکولو سره د اوبو اغېزمنتوب زیاتوي، په ټول کال کې سبزیجات تولیدوي، عواید زیاتوي او واردات کموي او همدارنګه بزګرو ښځو ته فرصتونه رامنځته کوي. په افغانستان کې چې اقتصادي تر ډېره پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې په کلیوالي سیمو کې د بزګرو په لاسنیوي سره هغوی د کرنیزو محصولاتو له لارې په خپل ځان بسیا شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ په ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د لبنان په ختیځ کې پرون شنبه د اسرائیل په یو هوایي برید کې شپږ کسان ووژل شول. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي د لبنان په ختیځ کې جنتا ښار ته نږدې په شعار سیمه کې د دښمن د بې پیلوټه الوتکه برید یاد کړی او ویلي دي چې په نتیجه کې د شپږو کسانو پر وژل کېدو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ پرون د ورځې په پیل کې وویل چې اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان په البقا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د حزب الله د فعالانو یو ځای په نښه کړی و. پوځ ویلي چې دغه برید وروسته له هغې ترسره شو چې ترهګرو د تروریستي سازمان اړوند د ستراتیژیکو وسلو د تولید او ذخیرې په دې ځای کې فعالیتونه ترسره کول. پوځ همدارنګه ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي او د اوربند توافق له مخې به پرې نږدي چې حزب الله بیرته خپل ځواک راټول کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ایران له ملاتړ حزب الله او د اسرائیل ترمنځ اوربند چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه، د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړۍ لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې تورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورد د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پاند خلو دل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روف دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الراونډر اغیستی دی، چې دا الراونډر دی، بالینګ الراونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سی په کې مداخلت به کوي.
وبخښئ، آی سی سی خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته خو نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شی چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس دی نه استایش هیڅ شی نه شي کولای. نو د نه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم ډیر سپورتس دی د پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونو باندې د سپورټ کې. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سترینت ته ګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن باندې سپینرانو خلاټ شي، چې دوی فاسټ بولرس لري نو تبن باندې فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بل پښتنم ده او بخښي مومن صاحب له اسدالله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان د درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویل، که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا، نو طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچو. هغه د نړۍ بهترین بالر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغسې د پاکستانی فاسټ بولرز دي، هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پیچ جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاسټ بالران کې، افغانستان فاسټ بالران چې ګوري فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېدل ده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزی ده، دغسې نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافي تجربه لري. او سره د موږ سپین بالینګ اټیک چې په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې د موږ بالینګ اټیک
یو خدای او بخښ تاسو خبره پر کومه، تاسو چې کومه خبر وکړه چې پیچونه به د کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي، خو دا خو تاسو ته به کېدی شي ډېر معلومات وي چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هېواد دی دغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې زما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې، دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماښام کې دوی یو پیچ وخي خلکو ته، او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولی شي، د دې پورې ماته ویلي. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړو، نو د مجیب په ځای چې دیزل دوی غزنفر اغیستې، نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي، که څه وایي تاسو؟
اول به پیچ خبر وکړم، د ما په باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی سی 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 اجازه ورنه کی، پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نشي کولای د نو وروسته چې کله دوی ته سپارل دي پیچونه آی سی سی ته، نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده، نو دوی به خو سره بلدي وي زیات. او بلې خواته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر ایکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافی لري. موږ غزنفر ته وګورو، هغه صحیح ده ټی ٹوینٹی کرکټ بیا کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر، او لیگو کې هم وي، خو د ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري، خو بیا هم ډېر ښه بالر ده. موږ ډېر ښه متری لرو چې د مجیب خالی
منتظر که ګروپ ته راشو، د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی، کنه مثلا له هند سره لوبه سخته ده پرته له څه شکه، له بنګلادیش سره د دې لپاره چې بنګلادیش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو بیا هم بنګلادیش نسبتا کمزورې ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویلی، او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پیچونه داسې دي لکه هوم پیچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رالوی شوي دي، ډېرو لوبه زده کړې.
یو نبی پکې پاتې دی، نور ټول
نبی دی، راشد دی، دغه نسې نه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې هم دلته لوبېږي، لوبېدلې پکې دي کې ځینې لوبغاړي، نو بل زمکم یو شانته ده، ماحول ابو حوام یو شانته کده، نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډله ډېره زیاته قوي ده. د پاکستان لوبډله باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډله دا وخت څومره مشکلاتو سره مخ ته کړ. پاکستان لوبډله تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کمی لوبي کړی، او د دوی ډېره زیاته تمه وه کارونه جوړ کړ، هغه زخمی دی، دغه سي دی اوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک وباسو. فخر زمان د دوی سره شته، خو بل اوپنر دی اوس په دې سوچ کې دي چې پاکستان له اوسه پورې د اوپنر هم نه دی اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبره زده دی پور کومه چې پاکستان لوبډله ډېره زیاته د مسلو سره مخ ته. فخر زمان شپږ میاشتې فخر زمان ډېر وخت پس رالی، باوجود دې چې هغه څومره هغه مهال یو قسم ټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې، نو فخر زمان ډېر وخت پس راغلی دی، دغه سي سایو مېوب زخمی دی. د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دی. د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلي چې دا ایوریج دومره خراب دی، هغه غیستره خوش دل شاه کافی او خوش او لوب نه ده کړی، او لوب هم ډیر مزه نه کنه ده. دغه سي بیا تاسو سوچ کې لو ګوري نو هغه ډېر وخت پس په ونډه
میچ
کې خبر مقصد دا دغه سیمه د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډله چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله اسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شہزاد په
تنقید خو نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه اسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه رسېږي د فهیم اشرف په ځای خو بالر دی خو بیټسمین دی داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا هغوی کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم زدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بلخوا سپین هم ښه مضبوط دی نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي
او دا خبره
ده خبره
خو کدی اخر
ګروپ ته تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
سخت دی دوی سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی چې ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کې وګوري میډل آرډر کې وګوري ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدي موږ 500 اورز ته وګوري ډیر زبردست ځلېدلې دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو اوس کرنټ ایتاسې پریپریشن شي روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت تا ته مخکې وي نو تاسې پریپریشن هم هغه سي باید وي دغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي نو زه به دومره ووایم چې تیر ډېر وخت راهیسې د موږ لوبغاړي پټی ټوینټي کې بوټ دي پټی ټوینټي کې ګوري یو بالر ده هغه سلور اوور کوي نو په ونډه کې دغه سي هغه لس اوور کوي نو لس اوور مایند سیټ او سلور اوور مایند سیټ چې هغه بیا ډیر فرق کوي هم دغه سي په بیټینګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو دغه په فکر دا وی چې دغه کم از کم سلو نه زیات بوله ولو وي نو په ټی 20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیس بوله ولو بم دي دیس بوله مایند سیټ نو دغه یو اندیشمن زیات افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزې سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خمو وي کډیر ختیمه هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده هغه پریکټیس ورته پکار ده سره کوم چې وي ته مخکې ایونتس ته روان دي
اوس لکه خو بس اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم زدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغه سې که بیا تاسو وګورئ صدیق الله تل شو نوید زدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه
ګوري ابراهیم زدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهیم دی یو ډیر زبردست بیټسمن دا نو مچ کې لچې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باڑا سره اډوایز درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کې چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید الله پر ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغه لوبغاړي دي چې دوی ته به دویم چانس ورزي چې کچرته د موږ لوبغاړي یو انجرډ سي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت په منځ کې کېدای شي ایونت په سر کې کېدای شي نو د موږ هغه بیک اپ لوبغاړي یا ریزرو لوبغاړي باید هدا اکل دومره کار په یوه باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې موږ هغه تیار کړی دا دی یو څه
نوید په ریزرو کې دی په دغه سي ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې نه دی خپل دا ډېر ښه لوبغاړی دی کنه
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو دوی هغوی ته د هغوی رول ورکول، مثال تاسې د ننګیال خروټي خبره وکړه، نو دته موږ کوم رول ورکوو؟ راشد رول ورکوي، د نابي رول ورکوي، د غزنفر رول ورکوي، دغسې د موږ چینمن بولر د نور احمد، نو زه فکر نه کوم چې د دریم هغو کې ځای جوړ شي. که تاسې وګورئ د ګربز بیک اپ نشته، ګوربز انجر کیږي بیا د موږ سره
اکرام خو ښه کیپر هم دی، ښه بیټر هم دی کنه،
بالکل ښه بیټر ده، خو که تاسې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمین ده، که چیرې دی انجر کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو، یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو، نو دا به یو غټه ستونزه شي موږ ته.
آسٹریلیا هم له مشکل سره مخامخ شوی ده،
کپتان
زخمی شوی ده،
بومرا چې کوم ده پاکستان کې خلکو دومره خوشحالی ده څو ورځې نکی لګی دي چې کوم لوبغاړی دي، ځکه چې دوی ټول له بومرا نه یریدل. بومرا چې کوم ده د هند نامتو بالر ده، تیز بالر ده، او که تاسو ګورئ چې څونه میچونه د پاکستان ګټلې دي هند، پای کې غټ رول لدلې، اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم ګټوټ دی، حساب نه دی معلوم. تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا، نو پاره کې بوم را نشته دی، ځکه چې وای زخمی دی، نو پاره یې باندې مل د خلک خوشاله دي. خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان بخوانی لوبغاړی دی، هغه وایي چې که هر څنګه وي خو په درشتم پرورې باندې به د پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي، او دا هغوی دغه ته ګوره ټیکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمي دی، لکه شاهین څه وخت کې زخمي و خو بیا هم لوبو، دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي، نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو، آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي. نو هند خو هر سیز ډېر په ترتیب سره روان کړی دی، نو تاسو
ډېر لوبغاړي لري، ډېر زیات لوبغاړي لري، که دا نه وي بل براولی بل براولی، دوی خو واده شامیم روغ شوی دی،
شامیم دوی سره دی، بل دوی سره سراج دی،
سراج کسان نشته پدی
کې نشته پنځلس
خو راوسته شي،
دغه اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی،
او ډیر زیات وکټ
دی، نو دوی سره پاس بالران هم شته دی، او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی، دغه دی اکثر پٹیل
اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله، لومړی مسابقه چې له جنوبی افریقا سره کوي، څه فکر کوي جنوبی افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر، څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي؟
دما پند دي کې هیڅ شک نشته چې ساوت افریقا یو بهترین لوبډله ده، بهترین بولینګ اټک ده، او دغه سي ډېر ښه بیټنګ لائن اپ هم ده. نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو، نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم، یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي، ساوت افریقا کې تقریبا یو لس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول کوي، او همدغسې افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه، ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو، ځکه ما مقصد مشکل پیخی چیر تو مخالف ٹیم لگ کمزور ہے نو اتا کا بیا غذائی کی لگ کمائم راشی پا کم رول کی پا یو نیم رول کی نو اتا تا بیا فکر نہیں نو اتا کا کم چی مین لوگ آرے دیا گئی دیر لری اڑائی چی
دا خو وبخښې تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه، لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبی افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی، هغه سپینران دي، راشد غزنفر دا مخکې مجیب وو، دغه محمد نبی یو سپورٹنگ بولر دا، نو د کراچي ټیمونه پېټس کړل نو بال باندې لیک پر سوینګ ورته ملاو شي دغه په سی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه د 200 یا 200 رنزه ټارګټ ورګي کچې ته افغانستان 200 یا 200 ټارګټ ورکو
مانه محمد صاحب جن د چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیره د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړې دی چې امنیت هم نیولې دی لیکن پوروسی کوم فکر کړی د ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوی ده پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلې دي څومره ډیر کسان فکر کوم دی امنیت لپاره هم ګمارلې
دي امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلې دي بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات او هغه هم ډیر ځات پیاوړي کړی او خپل دا خبره کوي او کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو هند به خپل ټول میچونه په دوبی کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبی ته نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې او ستړیا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمونه ته نه ملاویږي نو هند د دې سیس ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصله چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دلی دون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوی
دي ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
مالته د هند خلک
ډیر تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبی کې هندیان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یل دکې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي اصل خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلو چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلو چې ویزې نه دي ترلاسه کړي تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څو بریده حل شي
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینه کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړي وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې
بل که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې و چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنت وبګ ډیر زیات وو چې سوری او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده خو که تاسو ګورئ نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر غورځول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس که تاسو د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خبره ما دا کوله چې په دې ورستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي نو ستاسوسات زما هم دغه دغه دی زویم چې په کار ده چې دواړو غاړو پښتانه باید دی یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه نو زه اکثر یو مثال ورکوم د انویکټس یو فلم دغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست هغه د سپورتس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل نو دغه سی دا کرکټ هم کولی شي چې د دوه غړ پښتانه را یوځای کی تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وي ټول پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي یو بل په خبره پوهیږي لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پختون دی هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پختو کې ماته پوز وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي ما چې پچ څنګه دی ما چې داسې دی نو ما غلط معلومات ورکړو نه هغه وشو که نه نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه نو ګټه رسولی شي سپورټس ولسونه را یوځای کوي نو کولی شي
د انګلستان د کپتان باتلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دیک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو په پاکستان کې اورز پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هانس نامه نه هه پاږي کې سپورت باندې باسو نو پاږي کې ساجد خان یو پختون دی هغه راغوخته سپنر دی نو ډیر خلک ته راغلی دا پروګرام ته دا کسو ته وایي انکر وي تاسو پته شته وایي خلک ځکه ډیر راغلی دی انکر راشد خان راغلی دی شو ته لکه مطلب د راشد خان مینوال مالته کې شته داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینوال شته د شاهین
څوک چې سپورت
نه لري مطلب
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسدالله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم یو بله اندېښنه هم لکه هند چې وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دې نه دا معلومات کېږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښيي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپله دا ثابتوي
او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی پکې ډېر ښه وځلی شي او له همدې سره به دا بحث راونغاړو
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلی و له څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دورانی وایي بدلون خامخا را روان دی
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړي دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچوه تباه کړه نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي
پاکستاني ها زیات تلاش زیره دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و امید چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی یا نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چیر جهادی تنظیمای مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نده شوه باید چی دوی ولست وضاحت ورکی زکه چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوامه که در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا که
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استلاو د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافات په اړه غنګوسي اوج ته رسیدلی، خو ټرمپ تیره وونۍ یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه دی.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم، نظام، حکومت موجود نه وي، هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه لري.
یو خاصه پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي، دا معیار دی خامخا پوره کوي، او کله چې اختلاف او څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې آسترالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. آسترالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي، هغوی د موږ تشا ودرېږي او همچنان د سی سی ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، انشاءالله ټینګ جوړېږي.
بیا هم ستړي بشر که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استانبول او انقره کې میشت او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي، او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې اوازه ده.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع راضی شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کم نتیجه کم اغلا ورکه زکا غم مترفر سوی چیه دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوی نفرت کردی نور نه غواری نه افغانان دی غواری پاکستان سر دیده پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی و پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با هدف و پالیسی مختبیایی دوغو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان به نه وي، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفو ډلو سره دوی همکاري کړې تر څو پر دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مختبیه چې د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکانو هم هیله ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب مونږ کې تکیه مونږ کې سرمایه گذاری مونږ کې افغانان د ډیر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي افغانان کولی شي چې شمسور هراولي هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت اور ور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي څه نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس ستانکزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقاني پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس ستانکزي او سراج الدین حقاني له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس ستانکزي د هیبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې ته دي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقاني سفر هم له 2 اونیو اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
هغه د ظلم استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې تپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارګ شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقاني ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرالي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمی و هغه اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین لخوا نه د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان لخوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیارو دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنه یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنون کې په دې باور دي چې تیر و نه لوي افغان خبريال سره د ترامپ لند ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تیر راوستل خيشه ترامپ د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوي ونه کی او پر طالبانو د امریکایي نقدو ډالرو کڅوړو بندیدل د یوسایډي د پروګرامونو بندښت د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ترامپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي درې نیم میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبی کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دورانی په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتساپ خپور کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1:30 نېټې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي، د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې د داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دی د هغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله مونږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته مونږ د دوی سره یو ځای کار کوو تر څو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ مونږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو تر څو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، تر څو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، تر څو د افغان ادبا او هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطنه کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنې یو وار بیا د افغانو مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان ښځمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوځای شوې دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ایم سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی د موږ لیټر لیګل دی. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ډېر مهمه شي، هغه د مونږ ته شاو ودرېږي او همچنان د سی سی ډېر
نوموړي ته ایف کړی. د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنې ورته راټول کړي. د جمهوری نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 15 څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تېره دي.
د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو ښه زیره ده د ټول دپاره، او که چې اوس ایم سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالي مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې خپل لوبغاړي تربیه کړي او د دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالي مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې اونۍ لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 50 پورې کسان د ماینونه او ناچاودو توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګیای تولیدوه. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بیلابیلو اصنافو لوړ پوړ ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلې ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده، او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړي دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړي دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنۍ په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبوټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړو، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 متره جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
Thank you.